السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه د دې غړې په خبرونه کې ز تاسو قربا منور شایم او دا غړې تاسو د مشال جړي خبرونه اوري وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې بواوري چې د پاکستان وزیر اعظم امریکا سره د تعلقاتو د کلکیج په حق لا د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د شریکې غونډې رابللو اعلان کړی دی. افغانستان وایي د پاکستان او امریکا خراب تعلقات د سیمې د امن لپاره زیانمن دي. خو د خبرونې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
لکه څنګه چې مو واوریدل له امریکا سره د اړیکو په خرابېدو د پاکستان وزیر اعظم د روانې میاشتې په 9مه د ټولو ګوندونو غونډه وربللې ده. په کابل کې د امریکا له سفارت سره د ډزو په پیښه کې یو امریکایي وژل شوی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د فلسطین د بشپړ غړیتوب په اړه خبرې پیلوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له امریکا سره د اړیکو په خرابېدو د ټولو ګوندونو غونډه وربللې ده. له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال وای ګیلانی دا غونډه د رواني میاشتې په 9مه د ماسپخین په 2 بجې غوښته ده. د غونډې پر مهال به امنیتي چارواکي د سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړي. هلته د برېتانی د دفاع وزارت وای پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د برېتانی سفر کوي. نوموړی پر داسې مهال برېتانی ته تللی دی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ لانجه ژوره شوې ده، ځکه چې امریکا پر پاکستانی پوځي استخباراتي ادارې تور پورې کړ چې له اورپکو سره په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره مرسته کوي. د برېتانیې د دفاع وزارت وایي هیله ده کیانی نن د برېتانیې د دفاع له وزیر لیام فاکس سره شخصي ملاقات وکړي. لدې زیات نور څه وزارت نه دی ویلي. تیره اونۍ د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک ملن د پاکستان پر ایسای تور پورې کړ چې د سپتمبر په 14مه په کابل کې پر امریکایي سفارت د برید لپاره د مشکوکي افغان یاغي ډلې ملاتړ کړی دی. کیانی دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللې دي. په افغان پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت وایي یو افغان کارکونکي د ډزو په پیښه کې یو امریکایي وګړی وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د سفارت د ویان ګیون سونډوال له وینا سره سم پیښه د سفارت د ودانۍ په یوه برخه کې شوې ده. نوموړی وایي د پیښې پر مهال افغان کارکونکی هم ووژل شو. سونډوال وایي پیښه د یکشنبې په شپه شوې ده. د ده په خبره د برید د ارادې په اړه تر اوسه پلټنې روانې دي. د سفارت د دې برخې په اړه باور دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای استعمالوي. سی آی ای په دې پیخی خبرو کولو انکار کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال سولساتي ځواک ویلي د هیواد په جنوب کې د بمی چاودنې له کبله د دوی یو سرتېری وژل شوی دی. د اساف له وینا سره سم تیره ورځ د هیواد په ختیځ کې دوه نور سرتېری وژل شوی دي. دا درې سرتېری د ښخ شوي بمونو چاودنو له کبله وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د فلسطین لخوا د دولت په توګه د بشپړ غړیتوب لپاره پر غوښتنلیک خبرې پیلوي. رپورټونه وایي په دې اړه د امنیت په شورا کې د رایې اچونې تمه تر اونیو یا میاشتو نشي کېدای. د فلسطین د قومي واک مشر محمود عباس د جمعې په ورځ په رسمي ډول د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د وینا پر مهال د غړیتوب غوښتنلیک دایر کړ. د یکشنبې په ورځ عباس غربي څنډې ته په رسېدو یو ځل بیا وویل چې له اسرائیل سره به تر هغې خبرې باید پیل نه کړي چې د نویو ودانیو جوړول یې نوی ځنډولی.
نحن اؤكدنا للجميع اننا نريد
دوای موږ ټول ته دا تصدیق کړی دی چې موږ خپل حقوق په سولیز ډول د خبرو لارې غواړو، خو یوازې خبرې نه. موږ به تر هغې خبرې ونه منو چې مشروعیت اساس وي او اسرائیل په بشپړ ډول د نویو ودانیو آبادول نوی ودرولي. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره څلورو منځګړو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په اسرائیل او فلسطین غږ کړی دی چې د سولې د تړون لپاره د ژر خبرې بیا پیل کړي. دوه کسانو شین بویر او جوش فتال د ایران پر اسلامي جمهوریت تور پورې کړی دی چې دوی یې د ناسم کار لپاره نه بلکې د خپل قامیت له کبله په ایران کې یرغمال ساتلی ول. دا دوه کسان امریکا ته ستانه شوي دي او د جاسوسۍ په تور له دوو کالونو تر زیاتې مودې په ایران کې نیول شوي ول. د دواړو امریکایانو د ګډ بیان د لوستلو پر مهال شین بویر خپله خبره داسې تشریح کړه: دا وای موږ نیو خبر چې لپولی ور اوختی وو او کنه موږ خای هیڅ نوې خبر شوی خو که موږ ایران ته داخل شوی هم وو نو دا هغه وجه نه و چې ایرانیو چارواکو موږ تر وګدې مودې په زندان کې وساتلو د دې قید یوازینې توزیع ل 2.5 کالونو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ دښمنی ده دا کسان وای کله چې دوی په زندان کې وو نو د نورو زندانیانو چغې اوریدي په لیبیا کې د عبوري قومي شورا چارواکي وایي د پلازمینې ترابلس په جنوبي برخه کې د ابو سلیم له زندان سره په یوه اجتماعي قبر کې له 1200 زیات مړي میندلې دي د عبوري قومي شورا پوځي ویان د خالد شریف ویلي په 1996 زیږیز کال کې په ابو سلیم زندان کې تر بلوي وروسته امر ورکړل شوی و چې ټول زندانیان دي ووژل شي
دا
وای تر هغه وروسته امر ورکړل شو چې هغه به وسلې زندانیان د ټول ووجل شي لکه تاسو ته معلومه ده لکه تاسو د هغه عام وجنې لژغورل شوی هم کیسې اوریدلې دي هغه ته امر وشو چې لخپل کوټې د زندان انګړ ته د ډلو په شکل کې ورشي او بیا د زندان ساتونکو پر دې کسانو په داسې حال کې ډزې وکړي چې په لاسو کې اتکړې وي او سترګې تړل شوی وي په ابو سلیم زندان کې د معمر قذافی د رژیم مخالفین ساتل کېدل د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل د رواني غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري د امریکا سره د خراب تعلقات په حق لا وزیر اعظم ګیلانی د ټولو پاټو د مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړي پاکستان لدا وخت سپکار دي سیلونکی وای
پاکستان ته پدې دا پکار دي چې دې خبرې کې چې کوم غیر اسلامي تنظیمونه دي هغه د نورې دنیا سره د جنگ په صورت کې استعمال شي یو دیم په خپل چې پدې خبرې کې کوم تنظیمونه دي هغه دې د جهادي مفکورې یا د تنوعات مفکورې په حواله د دې ریاست په جنگ شروع نه
افغانستان ویلی د پاکستان او امریکا خراب تعلقات د سیمې د امن لپاره زیانمن دي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د خار امنیت خښوي دی د دې خار یو اوسیدونکو وای
اوس دای چې دی رینجرز اور دی اپریشن نفس دو نه پتو لګی چې ځا امن شون
او د پاکستان قبایلی سیمو کې د هسپتالونو ملازمین یا د پیرامیډیکل اسوسییشن غړي وای د دوی ستونزې د هوار کړې شي
هسپتال کې مطلب دی چې دا غوته د ریهای ضرورت وی نشته هغه ته چې کوم دی په بیچوګانو کې تکلیف وي کنوینس تکلیف ورته وي تاګ را تاک چې وي هر قسم مشکلات مطلب دی چې هغه تشته او
دا او نور ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویم نیمایي کې به واوري هفتوار پروګرام زما کور زما کلی مشال ریډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کوي او تر ماخام 8 بجو پورې دوام لري راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته د امریکا لخوا په پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې سره د مرستو د تورونو ورستا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې او د دې ټولو ګوندونو په شریکه یو غونډه هم د رواني میاشتې په 29 نیټه باندې رابللې ده په دې غونډه کې به په کومه ایجنډا خبرې کولې شي په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي
د امریکای لخوا په پاکستان د لګیدلې تورونو وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میا نواز شریف او امین نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی او دغه شان د جماعت اسلامي او متحده قومي موومنت په شمول د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې اترې وکړې او هغه یې د ملکی صورتحال په اړه اعتماد کې واغستل د ټلیفوني خبرو اترو او د دې په پای کې د رابللې شوې ټولو سیاسي ډلو د غونډې په اړه د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ظفریاب مشال ریډیو ته وې
لګانو غوډې چې کوم سټپ دا غوډې ته تشهید کړی دی او مطلب د خپل سپورټ یې غاړې کړی دی دا مې څه بلکې په کوم خبرې شوې چې نړی باندې کار چې تاسو اډریس وګړي او د پاکستان جو کوم پوزیشن دی هغه فورس په دې تاسو پریزنت کې سم دی کې بیسیکلی هغه نړی باندې کار دا ویلې دي چې تاسو راشه او مطلب د دې چې کوم میټینګ جوړ کیږي وا دا شروع ورسره راځي چې کله کوم سره مشاورت او دا مکمل شي هغه لپاره اپډیټ ورکړي.
دغه شان د سیاسي چارو کارپوهان هم د حکومتي ګام ستاینه کوي او وایي چې دا وخت پاکستان د کوم دباو نتیریږي دا صرف په شریک سره ختمي دي شي او په ملکی معاملو سیاست کول نه دی پکار. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي
زما په خیال حکومت یو ښه ګام پورته کړی دی او په داسې موقعو ټولو سیاسي ډلو لا خپل منځي تاوتریخوالی هیرول پکار وي او د قومي ګټو دپاره باید چې یو موټی شي. دې سره به نړۍ ته هم یو ښکاره او متفقه پیغام لاړ شي، خو دې سره سره دا ضروري ده چې د عارضي یووالي په ځای د مستقل اتحاد دپاره کار وشي او په بهر ملکونو کې چې کومې پیسې پرتې دي هغه خپل ملک ته راوړی شي، نو دې سره به د روزګار موقع هم پیدا شي او بارنۍ قرضې به هم پرې ختم شي. خو افسوس دا دی چې دا تشي د کولو خبرې دي، حقیقت کې داسې کولو ته هیڅوک تیار نه دي.
بل طرف ته د سیمایزو او سیاسي چارو یو بل کارپوه خادم حسین وایي چې باید د غونډه کې پاکستانی سیاسي ډلې په سنجیدګۍ سره سوچ وکړي چې ولې په دوی الزامونه لګي او دې کې څومره حقیقت دی او ورسره ورسره په خپل خارجه پالیسۍ هم غور وکړي. نوموړی زیاتوي
دنیا اوس د سنتسس عمل روانه ده، مین چې په شریکه مفادات ټول په سیمه کې ضروری دي بنسبت ته چې مفادات ځان له جدا کړی شي او د هغه مفاداتو د پاره ټول دنیا سره جنگ شروع کړی شي. پاکستان ته په دې دا پکار دي چې دې خبره کې چې کوم غیر سیاسي تنظیمونه دي هغه د نورې دنیا سره د جنگ په صورت کې استعمال شي، یو دویم په خپل چې په دې خبره کې کوم تنظیمونه دي هغه د جهادي مفکورې یا د تنروي د مفکورې په حواله د دې ریاست په جنگ شروع نه کړي.
د خادم حسین ویناوا چې باید جمهوریت حکومت د پوځي استابلیشمنت واګې هم کلکې کړي او کومې پالیسۍ چې جوړې کړي شي په هغه آزادانه عمل وکړي او پوز دې دغه پالیسو مخ په وړاندې بوتلو کې د حکومت مرسته وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو، د یو تازه اعلان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې لړ کې په دروانی میاشتې په 9 نیټه د ورځې په 2 بجې د ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه یو کانفرنس هم رابللې دی. په داسې حال کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی، د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د امریکا ریپبلیکن ګوند یو غړي پرون ویلي که د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي نو پاکستان او پاکستان په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ته د ګواښ متوجي وي، نو امریکا له پکار دی چې د خپل ځواکونو د ساتنې لپاره په پوځي اقدام هم غور وکړي. په دې حق له نور حال د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې یو جمهوري غوښتونکي غړي پرون وویل چې که پاکستان په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د تروریستي حملو ملاتړ ته دوام ورکړي، متحده ایالات پر پاکستان د پوځي اقدام په اړه غور وکړي. سناتور لینسی ګراهام امریکایي فاکس نیوز ته وویل چې د یو مستقل هیواد په توګه پاکستان د متحده ایالاتو او زموږ د متحد افغانستان پر ضد د دښمنۍ په اعمالو کې ښکېل دی او باید دا ډول اعمال پای ته ورسوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې ګراهام ویل که کارپوهان دې نتیجې ته ورسیږي چې متحده ایالاتو ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې اقدامات زیات کړي، دی پوره ډاډه دی چې د دغسې یو اقدام به د کانګرس دواړه ګوندونه کلک ملاتړ وکړي. هغه که څه هم د پوځي اقدام غوښتنه ونه کړه، خو ویل چې په ټولو لارو چارو باید غور وشي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې دې غړي دغه راز وویل چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په خپلو مرستو له سره غور وکړي او نور دې هیواد ته پیسې بیلې نه کړي، بلکې له دې هیواد سره دې تر ډیره په اصولي چوکاټ کې اړیکې وساتي. ګراهام ویل دوی امریکایي عسکر وژني او که دوی د خپل ملي ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، موږ باید د خپلو پوځونو څخه د دفاع په شمول ټول انتخابونه د میز پر سر کښیږدو. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیر البحر مایک مولن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې ښاغلی ګراهام یې غړی دی په یوې استماعي غونډه کې وویل د پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارې ISI په کابل کې په وروستیو کې د امریکا پر سفارت د حملې او د امریکایي ځواکونو پر اډې د لارې بم چاودنه کې چې واوې امریکایي عسکر ټپیان شول، له سخت دریځو وسلوالو سره د دغو حملو په پلان او عملي کولو کې مرسته کړې ده. مولن ویل د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د ISI د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. مولن ویل پاکستان افغانستان ته خشونت صادروي او په دې هیواد کې هر بریا چې په لس کلنه جګړه کې ترلاسه شوې له خطر سره مخامخ کوي. د سناد پوځي خدماتو د کمیټې غړي خاغلی ګراهام ویل، پاکستان که څه هم د القاعده په وړاندې مبارزه کې له متحده ایالاتو سره همکاري کوي، خو د پاکستان پوځ په افغانستان کې دیموکراسي د ځان لپاره یو ګواښ بولي او پر طالبانو داسې حساب کوي چې ګواکې دوی به بیرته واک ته ورسیږي. ګراهام ویل د پاکستان لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د تروریزم د ټولو ډولونو په وړاندې مبارزه وکړي، له موږ سره له اخلاصه کار وکړي څو وکولی شو د پولې په اوږدو کې تروریزم چې ثبات له جدي خطر سره مخ کړی له منځه یوسو. خو ګراهام زیاته کړه، پاکستان په خپله تروریزم ته غېږ ورکړي او په خپلو حسابونو کې زښت زیاتې تېروتنې کړي دي.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان پوځي مشرانو د یو بل سره په ملاقات کې دا فیصله کړې چې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولو لپاره د امریکا د غوښتنې مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پاکستان تور لګوي. په کابل کې دوه هفته وړاندې د برید پر مهال د حقانی ډلې سره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې وه. په دې حقله د ملیحا امیرزادانه نور تفصیل اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان پوځ ویلي د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د اتوار په ورځ د امنیت په حالاتو خبرو لپاره د پوځ لوړپوړي کمانډانانو سره لیدلي، په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترخی خبرې شوې دي. امریکا په پاکستان تور لګوي چې استخباراتي ادارې د حقانی شبکې ملاتړ کوي. واشنگتن په کابل کې د امریکا په سفارتخانی او په نورو هدفونو د وروستي برید لپاره د غډل ذمہواره ګرځوي. خبری اجانس ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې حواله ورکوي چې د پاکستان پوځي مشر په دې رضا شوی په شمالي وزیرستان کې د دې ډلې پر ضد د کاروایی کولو مخالفت پکوي چې امریکایي وار په وار غوښتنه کوي. دغه رسپانې سره یو پوځي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبرې کړې دي. پاکستان د حقانی شبکې سره د تعلقات لرلو خبره ردوي او وایي پوځ یې په شمالي وزیرستان کې لا عملیاتو کولو ته تیار نه دي، ځکه چې لاول نه په نورو قبایلي سیمو کې په کاروایی کې بوختي. کارپوهان وایي که چېرې پاکستان د دې ډلې پر ضد د کاروایی کولو هڅه وکړي نو ډېر ځاني زیان سره به مخامخ شي، ځکه چې دغه ډلې په غرییز سیمه کې ځان غځولې دي او د نورو اورپکو ډلو سره تعلقات جوړ کړي دي. خبری اجانس لیکي د یادې شوې ډلې مشر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې نور پټنځایونو ته ضرورت نه لري او په افغانستان کې ځان زیات محفوظ ګڼي. رویټرز خبری اجانس لیکي په کابل کې په وروستیو کې د برید په اړه امریکایي چارواکي وایي د برید پر مهال برید کوونکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینې مشکوک کسانو سره په تماس کې وو چې د دوی ترمنځ ریکارډ شوي خبرو نه داسې معلومات ترلاسه شوي دي. خبری اجانس لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن دا تور لګولې چې په برید کې ISI د حقانی شبکې سره مرسته کړې وه او د برید لپاره اسلام آباد ذمہوار ګرځولې. د پاکستان حکومت او پوځ دغه تورونه ردوي او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د دې تورونو سره به یوازې د امن دښمنانو ته ګټه ورسیږي. بل لوري AFP خبری اجانس لیکي د اتوار په ورځ د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي جنرال د امریکا په دې تورونو اندېښنه څرګنده کړې او په دې خبره زور راوړي چې یوازې د خپل منځي باور او همکاري سره په سیمه کې امن راتللی شي. د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وایي دغه رد عمل د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال جیمز میټس سره په ملاقات کې ښکاره کړي. خبری اجانس لیکي شمیم وایي د امریکا لخوا د منفي بیانونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او په دې خبره زور واچو چې په هغه جزئیاتو د خبرې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یې د سخت پیچلي حالاتو پر مهال خراب کړي. امریکایي جنرال جیمز میټس د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ګډو ځواکونو مشر سره په ملاقات کې د نړیوال امنیتي هڅو په لړ کې د پاکستان په مهم کردار رڼا واچوله چې د پاکستان او افغانستان د خلکو لپاره ضروری ده. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا، پاکستان او پسیما کې د نورو هیوادونو ترمنځ د مستقل پوځي تعاون خبره هم وکړه. د خالی په ورځ دغه ملاقات په اړه پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په هوارولو کې به مرسته وکړي.
د ملیحا امیرزاده نمو دغه متواتی کتنه اوریدله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او پاکستان د اړیکو خرابواله په سیمه کې د امن او ثبات په زیان دي. دغه وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل د افغانستان د امن لپاره په کار دي د امریکا او پاکستان اړیکې خیشي. په دې حق له نور حال د کابل نه د مشال ریډیو همکار اسد الله لودین راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان د امریکا د فشارونو هرکلی کوي، خو وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو خرابوالی به د سیمې د سولې په ګټه نه وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي نو باید فشارونه نور هم پرې زیات شي.
قانون از یستیم که هر گونه تمهیدات بین المللی و اقدامات از طرف های کشورهای دوست ما
دایوای مونږ د دې غوښتنه کوي چې دوست هیوادونه د پاکستان په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. ترڅو پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینی مبارزه وکړي. که امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري په توګه پر پاکستان سیاسي او ډیپلوماتیک فشار راوړي، نو موږ یې تابان هرکلی کوو. دا به د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزې اړیکې لا ښې او اسانه کړي.
جمهوري اسلامي پاکستان به ایالات متحده امریکا را تسهیل کړي.
امریکا د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات کړل چې دغه شبکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا پر سفارت راکټي حمله وکړه. امریکایي چارواکي د حقانی شبکه د ISI یوه برخه بولي او وایي چې پاکستان نه باید دغه شبکې ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکایي چارواکو دغه فشارونه به د دې لامل شي چې امریکا خپل یو ملګری له لاسه ورکړي. سیاسي کتونکي هم پر پاکستان د امریکا فشارونه ګټور بولي، خو وایي د هغه وخت ښه مؤثریت پیدا کولی شي چې له افغان حکومت سره همغږي شي. د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي وویل پر پاکستان د امریکا فشارونه د دې لامل هم کېدای شي چې په افغانستان کې ناامنۍ زیات شي.
دا ممکن ستاسو چې د پاکستان فشارونه په افغانستان زیات شي او موږ نور تروریستي حملو ته شاهد یو. تداوم د فشار یوازې دا کولای شي چې پاکستان وابسته چې خپل سیاست تغیر ورکړي. زه فکر کوم چې د فشار دوام ډیر پاتې کېږي او ډیر مهم دی، خو هغه وخت مهمه کېږي چې د افغان حکومت او د دوی ترمنځ یو هماهنګي موجود وي.
په ورته وخت کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې امریکا او پاکستان یو بل ته اړتیا لري او هیڅکله هم نه غواړي چې اړیکې خراب شي. په دې ورسره کې د پاکستان د پوز ویان اطهر عباس هم منل چې له حقانی شبکې سره اړیکه لري. د ځینو راپورونو په اساس ښاغلی عباس ویلي د اړیکې په دې معنی نه دي چې دوی د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
دا او د کابل نه د مشال ریډیو همکار اسدالله لودین ورزو کراچۍ ته کراچۍ ښار کې د بدامنۍ خلاف څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې د لټون عملیات روان دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې پولیس او رینجر د ښار په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ ځنې تورن خلک نیسي او عملیات کوي. چارواکي وایي د عملیاتو وروستو ښار کې امن راغلی او یو شمېر هدفي وجونکي هم نیولي دي. دا چې د کراچۍ خلک د لټون دغو عملیاتو ته په کوم نظر ګوري، د دغه خار نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی نور حال راکوي.
هسی خو کراچۍ خار کې بدامنۍ پیخي دی وی وګدې مودېره هسی دوام لري. خو روان کال اگست په میاشت کې دغه پیخو زور ونیو او د درې ورځو په موده کې په بورو کې بند شپک سلويخ مړی د خار په بیلابیلو برخو کې و مندل شول. د ښار په سړکونو شپه او ورځ د امبولانسونو اوازونه، په هسپتالونو کې د زخمیانو چغې او په کورونو کې واویلا د ښاریانو روزانه معمول جوړ شوی و. ویره، ترهګري، هرتالونه، د ګاډو سوځونه د کراچۍ ښار ورځنی قسمت و. ښار کې د بدامنۍ په حقله یوې خواته سترې محکمې سو موټو اکشن واخیستو، نه بلې خواته سند حکومت ښار کې د عملیاتو اعلان وکړو.
سرجیکل آپریشن کیا جائے گا.
څه د پاسه یوه میاشتې راشوه چې د ښار په مختلفو سیمو کې د لټون عملیات دوام لري. قانون نافذونکي ادارې د دغه عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو مشکوک خلک نیسي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. چارواکي وایي په لسګونو هدفي وجونکي یې نیولې دي چې پکې داسې خلک هم شته چې یو قاتل د سلو سلو څخه زیات کسان وژلي دي. چارواکي دې لړکې د اجمل پهاړي، کامران مادوري، سهیل کمانډو او نور نمونه اخلي او دا دعوه هم لري چې نیول شوي هدفي وجونکي سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. خاریانو هم د یاد شوي اپریشن څخه وروسته بدلون محسوس کړی دی.
قانون عنایت الله د زما الکتریشن یم، مطلب حالات پہله خراب ونو مونږ به نه یری د وجه نه تلو، خاص طور باندې بیا پختون نو ول چې لازمی خبر اړ علاقې چې کموټ خارج کم علاقہ زیاتره اټ ماجران دي. اوس دا چې دی رینجر سور دی اپریشن نه پس دوه نه پتو لګی چې ځا امن شون مونږ خارام سره تلې جو برنو مونږ تلې واټ لګا ګرځي رو ګرځي سامان نه پر لاشو تلې ولې دا رینجر ست چې اختیارات ورکونو دی د وجنه دینه پہله رینجر سو خوشي اختیارات ور سره نو غي بس کړو او دا اف سی وال چې ور سره رال نو زدونه شو چې اوس مونږ زړه لو دی ډاړه
کمال جدون او رکشا چلو بس اپریشن بارا کې خدا له چې دا حکومت ډېر مهرباني مخ کې بجو مونږ چرته دونو لزله ما سوچ کاو چې دې زیت لړ شو کلړ نشو بیا به ګراک سره کسٹمر سره بلا خبره کوله چې وای مین روڈ مانی بزو گلے تا نشتلے اس منگا بیدڑک ہو کے ارزے تزو ارزے تتلے شو لگا مطلب دا اس مسئلہ ز منگ تنیش دے اور دیر خلق بگی دا سے دے چی دلتا نا ولڑل بیا با واپس رانا تل دی تقریباً دا دی اپریشن نا مخ کی زنگ دلتا وشیرین کالی نا کہ یا مرگر او ما سر ولڑو هغه ته مې لکه داسې حساب دی چې نن خار ته مزه او چې بله ورځ خبرې دم نو هغه په هسپتال کې پروت و زخمي شوی په ګولو باندې لګېدلی ترکشې والا دی او بس هغه لا تر اوسه چې کوم دی نو په هسپتال کې پروت دی او ډېره پریشانی به موږ ته موږ به چېرته تللی نه شلو ظاهره خبره د واړه واړه بچی دی د مزدورو مسلې دي
ټاک نامه باجوړوسېدن کراچی کې رېړې مېړې لګول چې نه سامان خرڅو خلک حالات اوس ډېر بهتر شوی موږ ډېر خراب کاله درس لکه موږ ته ډېره دغه ځنه موږ ډېره خطر لکه را نه اکثر دغه روله جوړېدله بازار ته چې لګه لاړ شم بازار په ټایم کولا وي بله ډېرې مېرې مسله نه
خاریان وای د مخکنه حالات اوس خدي خودم ر هم خنه دي چې سړی دې سل په سلو کې ډاډا اوسي
نشته یې لګې لري یشته ولی چې اوس مګر یو واګه داسې معمولی غونډه موشي کنه په منډونو کې پته نه لګي بیا حالات داسې شي وایي بیا نه رینجرز ښکاری نه بیا پولیس ښکاری چې کله حالات داسې شي چې دا کومونه چې دې په خپلو کې لړای کو خو لازمی خبره چې یو کس وایي شنو دی بیا غي چالوږي
تقریبا زبردست عوام چې 70-75% چې کم دی حالات بر سکون شوی دی او مطلب داسې ځایونه پکې اوس هم شته چې په هغې کې چې کم دی نو یعنی اوس هم خطره د مونږ جاری گو
اوس خو دا بهتر دی خو لکه دومره بیا هم لږه ډېره رشته دی اوس مطلب لږه ډېره رشته
د خاریانو وینا ده که حکومت د خار امنیت ته په نور هر څه لومړیتوب ورکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د کراچۍ څخه مرورې شوې خوشحالۍ بیا دې خار ته راستنې شي او د کراچۍ خار یو ځل بیا د رڼاګانو په خاریه بدل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونې اورئ. که څه هم ټول هیواد او خیبر پښتونخوا په خاص توګه د مذهبي سختریزۍ سره مخ ده، خو د دې باوجود پښتانه چې تل یې د نورو لږکیو سره د تاریخي زغم او تعاون مظاهره کړې، دا وخت هم د صوبې په جنوبي ضلعه ډیره اسماعیل خان کې د نورو لږکیو تر څنګه یو شمېر هندوان ژوند کوي. دا چې دوی خپل مذهبي هلې ځلې څنګه جاري ساتي، په دغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود مو د نور تفصیل نه خبروي.
د پښتونخوا په سویلي ښار ډېر اسماعیل خان چې د نورو اقلیتونو سره یو شمېر هندوان هر ژوند تېروي چې کوم خپل مذهبي رسمونه بغیر د څه خطرې نه په دا رنګ لمانځي. ډېر اسماعیل خان په دا اندوان کې شامل یو تن گلزار لال په دا اولې سراب یاي
دلته 55 کرونا دي اندوانو سلور مندر دي چلتا مونږه عبادت کو جو مندر دار چلتا ناست یو دا رامداس بګای سن 1942 کې جوړ کړو درې نور مندرونه دي آغاز مونږ سرشتا یو مندر د کالا باړی والا اوقاف او زهیر کسانو قبضه کړی دا پر مارکیټونه جوړی لګا مو ته عبادت نه پرې دي مو ته قبضه نه راکې مونږه کا طریقې سره عبادت کو سر رکاوټ پکې نشتا.
د ډېر اسماعیل خان اندوان زنه مشکلات او نیمګړتیاوي حاله ری چې د کوم په باریک شه یو هندو سمر اقبال په دا رنگ جاګی جی
موج شمشان گھاٹ استا دا دریا سرا ڈی ایس جی سینٹر دا اکثر دا اوس دا مجھ بو خلق اور زی کنا دا اور اس پرے دینا او مجھ چوک مڑ کی کنا دا بو شاہ سید منور غستان دا دا بو آلے اس بو دا دفن کئی چوک مڑ شی خپل مذہب خپل روید مند بو دا بول اس زوم دا حکومت سر مجھ ریکویسٹ دا مجھ تا دا خپل شمشان گھاٹ بو ور کی
دے دلبر گل پنو م پ جندلا یو بال ہندو دے صوبائی او قومی سمبلو اقلیتی نمائندگانو نا سر ٹھا کوی خود ڈیرے اسماعیل خان زئی انتظامیات دے چرواچو تا اوان ستائی
دا ممبران دی داز موش چار مار نہ کئی دا خپل مطلب والا خلق دی دا خپل مطلب وی بے ہر سکئی یہ مطلب ہو دی بے دا پروا نہ کئی خدا پاکستان کے دا موش دی خان والا افسران دی دا موش را تاون کئی یہ موس وریز وی کنا دا بے موتا رسی دا مو رخوالی کئی ہر شے مو اجازت دا
یو بل ہندو جاوید تا ہاں غوژوان سے چاغاخ پلی نگڑتیاوی سرنگ بیانوی
دلتا دیر تکلیف دو سرکاری سروس نہ ملے گی
دغا گلا یو تعلیم یافتہ جوان را جیو غوری یہاں کوی
مائم کم کڑے دی
کوالیفائیڈ تعلیم یافتہ یم دوا درے کال کے گی چاہ زب بے روزگار یم
دے ڈیرہ اسماعیل خان دی اندوانو دا مشکلات نم گڑتیاوے او غشتنے میں چھ دیسی میں نا دے پشتنخوا صوبائی اسمبلی نمائندہ کشور کمار پوڑان دے کشیشوے آغوی واوے
جو مین مسئلہ شمشان گھاٹ کا یہ جلد سے جلد ہمارے ہیں ہوتے تاکہ جو ہماری مذہبی رسومات ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں
کشور کمار یہی چھ ترسو پرے دے شمشان گھاٹ خبر دا دے دے پارا مخبل کو ششونا کھڑی دی دا زکا ہاں چمی جاخ پل رسمونا دے مذہب پا مطابق سرتا ورہ ساہو دا ہاں رشتیہ دا چھ پہ ہندوانو کشے ڈیر تعلیم یافتہ بے روزگار زوانان شتا دا اغو دے پارا چکومہ کوٹا مقررہ دا آغا کاما دا زہاں غشتنا کاوم آغا دے زیادہ کھڑائشی
د سیلاب محسود رپورٹ مو اوریده دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي د پامیر ساحل نه بعد تازه خبرونو لنډیز واورو
ل امریکا سره د اړیکو په خرابېدو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روانې میاشتې په 28مه د ټولو ګوندونو غونډه وربللې ده. هلته د برېټانیې د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوځونو د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دوی د دفاع له وزیر لیام فاکس سره لیدنه کوي. په کابل کې د امریکا له سفارت سره د ډزو په پیښه کې یو امریکایي وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د فلسطین د بشپړ غړیتوب په اړه خبرې پیلوي. په ایران کې تر بند وروسته امریکا ته رسیدلو کسانو تور پورې کړی چې د قامیت له کبله ایران قید کړي ول او دوی هیڅ ناسم کار نه وکړی. او په لیبیا کې عبوري قومي شورا وایي د پلازمینې طرابلس په جنوب کې یو اجتماعي قبر میندلی دی چې پکې له 1200 د زیاتو کسانو مړي پراته دي.
خوږو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه د تازه خبرونو لنډیز اورید. اوس په موکړی کورنیو مطبوعاتو ته چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ په حق لا په هیواد کې د ډینګي وایرس یا د ماشی په حق لا او نور د غراز مهم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي انیسه اجمل یې تاسو ته مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
رسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې په صبح خبر پښتونخوا کې د بجلی او ګیس بندیدو مسله روز تر ورځې زیاتېږي او اوس چې موسم کې بدلون راغلی دی او زیاتره خلکو ایر کنډیشنې او پکی هم بند کړي دي، نو بیا په کار ده چې لوډ شیډنګ کې هم کمی وکړی شي. بل د ګیس او بجلی له وجې چې صنعتونه بند کړي شوي دي، نو دې سره په صبح کې ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي دي. رسپانې د ډېرې مودې راسې په صبح کې د بجلی او ګیس کمی په اړه خبرونه چاپ کوي، خو بیا هم ذمهواره کسان دې مسلې اړخ ته پام نه کوي. رسپانه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي تیر ورځ په صوبہ پنجاب کې درې تنه او یو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي لوجې مړ شوی دی، او داسې صرف په پنجاب صوبہ کې ډینګي مرض لوجې د سلو نه زیات کسان مړ شوی دي. ادارې لیکي چې دا وخت خو حکومت خپل پوره ګامونه پورته کوي، خو د دې مرض مخنیوي لپاره د شروع نه صحیح اقدامات کول پکارو ځکه دا مرض دومره زیات شوی دی. بل ډینګي مرض په پاکستان کې سنوې نه دی. حکومت دا وایرس ختمول هم شو، خو که په وخت یې د ماشو ختمولو په اړه سوچ کړی و. ادارې لیکي چې دا وخت سرکاري اسپتالونو سره سره نیجی اسپتالونو له هم خپل مرستې کول پکار دی، ځکه چې اوس وخت د منافع جمع کولو نه بلکې د خلکو ژوند بچ کولو دی، او حکومت لا اوس د راتلونکي وخت لپاره یو صحیح فکر کولو ضرورت دی. رسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې کال 2008 په انتخابي فهرستونو کې 3 کروڑ او 1.5 لک ووټونه جعلي راووتل، خو د دې جعلي ووټونو تر دومره زیاتې مودې پورې په انتخابي فهرستونو کې موجودګي ملک او قوم سره سره جمهوري اصولونو پورې هم خندا ده، او دا یو قسم لا قانوني خلاف ورزی هم ده. خو پښتنه دا پیدا کیږي چې دا قانوني خلاف ورزی اخر چا وکړه؟ د دې جواب هم دا دی چې دا هغه سیول او ملټری حکومتي چارواکو کړی ده، څوک چې د دې جالي وټونو په ذریعه حکومت ته راغلل او بیا په خپل سیاسي او معاشي مفاداتو حاصلولو کې ولګېدل. اوس د جالي وټونو لري کول وروستو ضرورت د دې خبرې دی چې نوي کمپیوټرایز فهرستونو نه دي هم د هغه کسانو وټونه لري کړی شي چا چې د نادرا کمپیوټرایز کارډونه حاصلولو لپاره دوکه کړې ده، او په دې کې ډېر شمېره د افغان کډوالو ده. الیکشن کمیشن لا اوس په ملک یو صحیح حکومت راوستلو لپاره د ازلې غیر جانبدارانه انتخابات کول پکار دي. روزپانا دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې په زنانو تیزاب شیندلو جرم صرف په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې هم کیږي. د زنانو حقوقو لپاره کار کوونکي قومي اداره نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د اسانې او ښکارا تیزاب خرڅولو باندې پابندي ولګول شي. ادارې لیکي چې سر ورځې وړاندې په کوئټا کې درې زنانا په تیزاب وسوځول شي او دغسې ورځ تر ورځه د تیزاب شیندلو پیښې زیاتېږي او د دې نه دا ثابتېږي چې د پارلیمان زنانا غړي د تیزاب شیندلو په ضد په بل پاس کولو کې ناکامه شوي دي. نو پکار ده چې حکومت د زنانو تحفظ یقیني کړي او په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمنو اوریدونکو، نړیوالو مطبوعاتو ته ستاسو پام را ګرځو. د ورځپاڼې ډیلی بیست په یو مقاله کې راغلي په کابل د امریکا په سفارت خانه د بریدونو وروستو د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ شوې ده او پښتنه راوچتوي چې د پاکستان پوځ استخباراتي ادارې ولې دومره لوی خطرې په سر اخلي. بلخوا په هفتوار رساله فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکر ریسانی دړه کور کړی دا که مرکزی حکومت د بلوچ قام پرستلو سره د سولې خبرو ملاتړ ونه کړي نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او د غرونو سرونو ته وخیږي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په ورځپاڼه ډیلی بیست کې لیکوال بروس ریډل په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه او داسې نور عملیاتو لوجې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ شوې ده. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI دومره لوی خطرې پر سر اخلي او دا قسمه کاروایانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب دا دی چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستانه په تیښته ده او هغوی غواړي چې دا عمل نور هم تیز کړي. مقالیکون کې زیاتوي د اډمیرل مایک مولن دا بیان ډیر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوځونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړې. د هغې وروستو اډمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ډیره ستاینه کړې. د دې تر څنګه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو ولکېږي. د نوموړي د وژنې تر شا د پاکستان د کوټې شورا د طالبانو لاس وو. د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي. مکالکون کې زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو سره په مرستو کولو بدنامه شوې ده او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه بیریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته. د ISI ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی. کوم پوځي جنرالان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یو ځای کار کړی دی او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لرایي پټنځایونه ورکړي دي. مقاله کې وړاندې راغلي دي په اپټاباد کې د اسامه بن لادن د وجل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویا شرمندگی شوه. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده. کینیډا د وړاندې څخه تللې ده. اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دي او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه وځي همره به د پاکستان په ګټه وي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړی وښودل شي همره زر به بهرني ځواکونه خپلو کورونو ته راوبلل شي. بلخوا په اونیزا جریده فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکر ریسانی دا خبره په ډاګه کړي چې هغه ته یو بلوچ خام پرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغوی د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي. دغه بلوچ خام پرست چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب ملاتړ کوي او د خپلواکه بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولی دی. خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیزو پوره باور لري او همدغه وجه ده چې دی په لور راغی. مقاله کې وړاندې راغلی دی. سینیټر اسلم رئیسانی ویلی دی هغه د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ قوم پرست مشرانو سره د خبرو ملاتړ وکړي. رئیسانی دړه ورکړي که حکومت د بلوچ قوم پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیجي. مقالکون کې زیاتوي دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د بلوچستان آزاد خیاله سیاستوالو لخوا دا قسمه خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې را پورته کولو خوښه هم د هغوی سره شته. مکه لیکونکي په آخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کم پرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نه شي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پرېکړو کې نه وي شامل کړی شوی.
د اسرار العالم مومن نمو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی اوریدل. ورجو افغانستان ته د ننګرهار د ځوانانو د امریت لخوا د سولې نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو. په دې حق لا نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار کې د سولې نړیواله ورځ د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې غونډه کې چې په لسګونو نارینه او ښځینه ځوانانو پکې ګډون کړی و ځینې دولتي چارواکو پکې د سولې په اهمیت بیاناوي واورولې. د غونډې پیل د ښوونځي نجونو د سولې له ترانې څخه وکړ.
سوله د قرآن خوخه، سوله د ایمان خوخه، سوله د افغان خوخه، سوله د افغان خوخه، خوخه ته می ګور خدای ستا مهرباني غواړو، سوله رور ولی غواړو، سوله رور ولی غواړو، سوله رور ولی غواړو، سوله رور ولی غواړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو مشر نوراغاز واکو ویل
په پلان کې و چې دغه ورځ موږ یوشتم د سپتمبر باندې ولمانځو خو دلته د استاد رباني د مړینې له کبله چې دلته درې ورځې رخصتي اعلان شوله نو شپږشتم سپتمبر باندې سولې نړیواله ورځ موږ ولمانځو. د دې لمانځلو څخه زموږ موخه او هدف دا دی چې یو ځل بیا ځوانانو د هیله او غوښتنه وکړو په جګړه مارو ډلو یې دا غږ وکړ چې خپل ټول مسایل د خبرو اترو له لارې نه، د تفاهم له لارې نه، د سیاسي مذاکراتو له لارې نه حل کړي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په هیواد کې سوله د یو بهرنی قوت په نتیجه کې غواخل شوې ده.
زما په اند داس نه زموږ د هیواد د سوله چې کوم ده د دیوي منظمې برنامې پر بنسټ باندې یو بهرنی قوت په نتیجه کې غواخل شوې ده. د دې په وړاندې زموږ د علماو، زموږ د دانشمندانو، زموږ د فرهنګیانو، زموږ د ژورنالیستانو او زموږ د چارواکو او زموږ د مدني ټولنې یو په مجموع کې د ټولو افغانانو هم فردي مسؤلیت جوړیږي او هم اجتماعي مسؤلیت جوړیږي چې د سولې دراوست د پیغام د بدرګي لپاره جدي کار وکړي.
د ننګرهار ولایت اداري رئیس قریب الرحمن هجرت د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې خپل غوښتنې د خبرو لاري د سولې په فضا کې مطرح کړي.
زه هم خپل وار سره د ولایت د مقام پاسازیتوب د هغه مرور ورونو څخه چې هغه په شکل د اشکال مرور دي، هغه دولت څخه مرور دي که په انفرادي ډول مرور دي که د شخص څخه مرور دي، زور باندې غک کو هغه خبري چې دوی لري مونږ باندې ومني د جنگ نه د صلح په طریقه خلاص راولای شي.
د غونډې په پای کې یو مشایره هم وشوه چې ځوانانو په کې سولې ته شیرونه واورول.
جنگ ما دمج ته مج دوره استل بچی زیږوي، جنگ هلاکت ته تباهی ده بربادی زیږوي، او مونږ جنگ نه غواړو، جنگ په مونږ راوته پلشي، د پلار نیکه د شملې ننګ په مونږ راوته پلشي.
سولا ژوند هم ارزو د ملتونو، سولا فخر د هیواد او د قومونو، سولا نه خدي یواله په نړۍ کې، سولا سولا خلګي په غوږو.
یاد دی وی چې د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له اړخه په 1901 کال کې منزور شو او په 1902 کال د سپتمبر په 28 نیټه د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ونمانځل شو چې اوس هر کال د سپتمبر په 28 نیټه باندې په ټوله نړۍ کې منزل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
او اوس راځو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو د هسپتالونو او صحت مرکزونو کې کارکونکي خلک یا د پیرامیډیکل اسوسییشن غړي وایي چې دوی ته د هم د هیلت یو پیکیج ورکړی شي او د دوی ستونزې د هواري کړی شي. په دې حقله د سیمینا نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو په روغتونونو او د صحت په وړو مرکزونو کې کار کوونکو کسانو اتحادیې یا فاټا پیرامیډیکل اسوسیشن او دیداران او غړي وای چې په دې سیمو کې د نامنیو باوجود خپلې دندې ترسره کوي، خو ولې دوی ته هغه اسانتیاوې ورنکړای شوې چې کومې د هیلت پیکیج په نوم ډاکټرانو ته ورکړای شوې. په دې هکله باندې د فاټا پیرامیډیکل اسوسیشن صدر فضل الرحمن اپریدی مشال ریډیو وای
او مشکلات چې په کوم ځای کې اسپیټال کې مطلب دی چې دا غوته د رهایش ضرورت وي نشته، هغه ته چې کوم دی په بیچوګانو کې تکلیف وي، کنوینس تکلیف ورته وي، تګ را تک چې وي، هر قسم مشکلات مطلب دی چې هغه تشته او باوجود د دغه چې هغه له کوم مراد ورکوي هغه په نش برابر دی.
دوی زیاته کړه چې موجوده حالاتو او ګرانۍ سره سم دی د دوی په تنخواګانو کې لږ تر لږه 10,000 روپۍ اضافه وکړی شي او د سرویس سټرکچر او د دوی سکیل یا درجې دې هم لوړ کړی شي. د فاټا پیرامیډیکل اسوسیشن د غوښتنو په حق لمو چې کله د ډایریکټوریټ آف هیلت سروسز فاټا په دفتر کې ډیپټي ډایریکټر ایډمن محمد نیا سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دوی سره د پیرامیډیکل سټاف دستونزو احساس شتا.
پیرامیډیک د پرم لیدا اکچولی ان شاء الله جوړو، نو ګورنمنت خو فلم نه وی ان شاء الله دی باندې کار روانم دی، امید زمونږ هم دی چې ان شاء الله دا پیکیج دوی ته د غشي ملوشي، بلکې مونږ خو دا کوشش دی چېره سپیشلی زمونږ دا کوم لیډی هیلت ورکرز دي فیمیل سټاف دی، دوی ته هم مجانان ته ډېر مشکلات دي، زمونږ ډسپنسر شو یا زمونږ میډیکل ټیکنیشین شو، نو مونږ دام کړو چې یوازې ډاکټران ته نه دوی ته هم سپیشل سینټر سپیشل پیکیج ورته ملو شي.
دوی زیاته کړه چې تر کومې پورې د پیرامیډیکل سټاف د نوکریو د سکیل یا د درجو د لوړوالي خبره ده، نو هغه چې کله موږ سره د لوړو درجو نوکری پیدا شي نو دوی ته به پرې ضرور ترقی ورکوو. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په د غړې په دی اخیری برخه کې تاسو له هفتوار پروګرام زما کور زما کلی لرو چې زمون همکار شاهین بنیرې تاسو لپاره تیاری په د نننی زما کور زما کلی پروګرام کې تاسو ورولو د ثوابې سیمې ته نورازی چې واورو د نن ورځې زما کور زما کلی.
ستړي مشه په ونی زخ پرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه اومنه. د نن پخپرونه کې با تاسو ته د پښتونخوا د ثوابې ضلع د تورډیر کلی پاړه معلومات درکوم. تورډیر یا تورډیرې د ثوابې یو زوړ او تاریخي کلی دی چې د سیمې په سیاسي، تعلیمي، کلتوري او معاشي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبولی دی. د وخت د مزل سره د کلی وس د وړوکی خارګوټی شکل اختیار کړی دی او د ثوابین رستو د ضلع د کاروباري او معاشي هلو ځلو مرکز دی. د اباسین په غاړه آباد تور ډیر د فطرت په ښایستونو رنگین او ښکلی دی. نږدې ورسره کونډ پارک دی چې د خوشا سیمو نورته خلک د سیل او وختیری د پاره راځي. ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک یې کر کرونده کوي. تیر ونه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی کلی ته ورغلیو او د کلی د خلکو سره ستاسو لپاره د غی په تاریخي، معاشي او ټولنیز ژوند خبرې ترې کړې دي. د کلی د تاریخي پس منظر په اړه د کلی او مشر محمد عارف وای
وای چې دا کلی د زوړ هندو مت د زمانه راسي آباد دی. دیندوانو یو خدای چې هغه تا رتن دیوی وای په هغه حواله باندې دا تور ډیر آباد شوی دی. او یو روایت دام چې دلته یو ډیرې دی چې هلته د هندوانو معبودان راجمع کړي شي، بیا هغه وسوځول شو، سره خاوره چې ولا هغه په توره خاوره کې بدله شوه. نو وایي چې په هغه حواله باندې دیتا تور ډیرې وای. او دین وروسته چې کله بیا دا د هندو مت دور تیر شوی او گوتم دلته
معروف شوی دی پی جنگلی شوی دی بعض وخت کې د مشرانو ناس ته مال هم راکړي چې کینما نو ما ته دا خبره معلومه شوه چې د ازادۍ تحریک په وخت کې چې کوم کانګرس مشرانو او د کانګرس ډلې اکثریتي مشرانو دی کلی ترا تک کړي ان تر دې هدا پورې چې دلته خوا کې ستاسو د کوم ځای کې چې تاسو ناشته اوس کوي د دې خوا کې په یو سل 200 قدمونو کې نږدې یو ډیر ده او هغه باندې د منفعت کاکا ډیر ده او دا منفعت کاکا یو ډیر نر او زور پښتنو او د دې پیروکارو ملګرو د ازادۍ په جنگ کې ډیر غټه برخه اخیسته ده. کله چې بیا بادشاہ خان یا د بادشاہ خان سره لږو ترنګ دی بابا جی صاحب دا خلک راغلی دی دلته نو په ټولډیر کې هغه سره ډیرو خلکو ملګرتیا کړې ده. ټولډرې یقینا چې ډیر غټ آبادی ده او دلته د اوټرانو یو ډیر غټ تعداد دی. د اوټرانو په حواله باندې دا په 200 کې تقسیم کړی شوی ده. یو ته مونږه متنی وو او دویم ته مونږه ټولډیرې نمبر 1 وو.
تورډیر او خوښ سیمو کې د 100,000 نه ډیر خلک ژوند کوي. د سیمې ځوانان د زده کړو لپاره تعلیمي ادارې لري. بیا هم په دې کې ډیر بهر هیوادونو ته د مزدورو لپاره ځي. انور زیب سحر یو لیکوال دی او په سیمه کې د ځوانانو په تعلیمي او کلتوري حلو ځلو نظر ساتي. هغه وایي
تو ډیری کې خود سرکاري سکولونو سره سره پرایویټ سیکټر کې هم سکولونه کار کوي او د توډيري تعلیمي حالت چې دی نو په دواړو سایډونو په سرکاري سایډ او په پرایویټ سېکټر پر افغاني ډیر ښه روان دی انشاء الله. او توډیر کې چې کوم دی نو تقریبا د چاپی علاقو نه زیات سکولونه دلته دي.
بس سرکاري سکولونو باندې وغږیږو کنه تاسو ته معلومات شته دی چې ستاسو ماشومان ځوانان له څومره سهولتونو نه برخمن دي؟
نو کوم د سرکاري سکول سعودیات خبرو کو نو غیه په خپل ځای ښه کافی سعودیات ورکړي دي خو یو کمیشته دی. کم کلاس چې موږ دا د 40 ماشومان لپاره جوړ شوی هغه کې نن سبا موږ سره کم از کم 80-85-90 پورې تعداد هم شته دی. نو دغه یو مسله سرکاري سکولونه. او بله خبره ده چې د سټاف ډېر کم دی. کم سکول کې چې تقریبا 10 یا 12 سامیا یو 2-3 خامخا کې خالی نو دغه یو کمیشته دی.
دلته نه چې د سکولونو نه ځوانان وزي کنه فارغېږي دوی بیا په څه کارونو باندې مصروفېږي؟ داسې څه زمینه د کار شته په سرکاري سطحه باندې چې دوی تنظیم کړی شي؟
نو په د توډیری پاک لکه د دا هم نو زمونږ د خلکو ذهن چې دی هغه خاص کر فارن طرف لري کاروبار طرف لري او ډیر کم چې دی نو کالجونو له یونیورسټیانو لګیا لاړ شي.
په دې توډیری کې که تاسې ما ته په فرهنګي چارو باندې لږ وغږېږي
په ادبي لحاظ هم توډیری چې دی ښه زرخیزه ځمکه ده او تقریبا د 1996 نه مونږ په دې الیزلو کې برخه اخلو. اول چې دی نو مونږ د ساؤل لیکونکو مرکې سره د توډیری ملګري هغوی سره به مونږ برخه اخیسته او د هغوی ممبران. بیا دې نه پس تقریبا په 2000 کې دلته یو بله ټولنه جوړه شوه چې ریدي ادبي ټولنه په نوم باندې وه. هغې نه پس بیا چې دی نو دلته د عباسین ادبي جرګې یو توډیری څانګه کولاو شوه. د هغې نه مخکې چې دی د عباسین بلاک ادبي جرګه وه او ټول ملګري پکې ښه په ښه طریقې سره کار کوي. ټول ناول د اشم بابا نوم راځي چاربیت ډیر ښه شاعر و. هغه نه پس چې کوم معروف نومونو آغا امان الله استاد چې د هغه د کول مطابق هغه له خپلې 950 چاربیتې یاد وي په یو وخت او د امان الله استاد سره سره اسلام الدین کاکا چې په اسلامي کاکا باندې مشهور او بیا په نوي ادب کې ریدی ګل بنده یو ډیر مشهور نوم او ډیر کار د توډیری په ادب کې کړی. هغه به کال په کال دلته په توډیری کې مشاعره کوله او د چاپیر علاقو نه به ریدی ګل بنده په کوششونو په هلو ځلو باندې به شاعران راتلل مشاعرو کې ویبره. خو بهرحال د چاربی د ډیر ښه شاعران په توډیری کې په زړو شاعرانو کې تیر شوي.
د وخت تیرېدو سره سره د کلی کلتوري قدرونو کې هم بدلون راغلی دی. زړه رسمونه رواجونه یا خو بیخي د منځه تللي دي او یې شکل بدل شوی دی. فیصل فاران د سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی. هغه د سیمې کلتوري بدلونونو ته سپدې نظر ګوري.
بنیادی خبر خدا دا چې په خوا چې کما مخصوصه تاکل او تړلې کلیواله ټولنه وا، نو هغه کې د اجتماعي داسې ځایونه وو چې هغه کې به خلک راغونډېدل، چې کله خلک راغونډ شي خپله کې نو بیا هغه د تفریح دپاره هم او د وخت ضرورت دپاره هم د وخت غوښتنې دپاره بیا ځینې سیزونه ځینې رسمونه ځینې رواجونه هغې کې پیدا کېږي. نو پخوا چې کوم دی حجرې آبادې وي دلته کې بله چې حجرې آبادېدو یو بنیادي وجه دا هم وه چې پخوا زمانه کې چې کوم دی کورونه لنډ تنګ و، ډېر لنډ تنګ کورونه وو، نو مشران چې کوم دی نو هغوی به زیات وخت چې کوم دی حجرو کې تېرولو، وخت سره چې کوم دی خلکو سره پیسره هغه حالات بدل شو، نو واړو کورونو په ځای لوی لوی کورونه دغه شو او منډه تړم ژوند کې سیوا شو، نو هغې سره حجرې شاړې شوې. دې سره بله سیزونه لکه پخوا چې کوم دی ارتونه وارتونه ختم شو، پخوا کورونو کې کویانو نو هغې سره به د میل میلاب چې کومې رابطې وي نو هغه ختم شو، نلکې ولګېدې، پمپونه ولګېدل نو هغه ختم شو. دې نه علاوه چې کوم دی تنور یو سیستم وو، نو هغې سره به چې کوم دی خامخاص د غرمه او ماښام به چې کوم دی ښځې راغونډې شوې، خپله کې به یو ځای شوې او خبرې اترې به کېدې. دې نه علاوه چې کوم دی ګودرونه آباد وو، چې پخوا د اوبو لویه مسله وه، کم کوچ کویان به په کورونو کې ګنې زیات تر خلکو به د چونونه او خوړونه به چې کوم دی ښځو به اوبه وړي او هلته به جامې دغه وینځلې. دې سره مختلف قسمه رسمونه او رواجونه چې کوم دی راژوندي شو، جوړ شوي وو، وخت سره چې کوم دی هغه ختم شو، ژوند کې چې کوم تیزوالی او کومه منډه تړله راغه، نو د هغې د وجې چې کوم دی ډېر سیزونه چې کوم دی د میز نه چې کوم دی ووتل. له دې نه علاوه چې کوم دی مذهبي حوالی سره چې کومه دا به ووایو چې کومه شدت پسندي خو ورته شاید زه نه وم چې کوم تیزوالی راغلی دی، نو د هغې د وجې هم چې کوم دی لکه زمونږ چې کوم کلتور دی او هغې ته ډېر یو قسم له نقصان ورسېدو، چې دا چې کوم ځینې خلک دي نو بجای د دې چې د عقایدو اصلاح کړي په یو ښه طریقې سره دی چې کوم دی هغې کې یو تشدد یو عنصر شامل کړو. زه به دا وم چې لکه دا حجرې چې کله آبادې وي نو د ماشومانو سنتونه یا کوژدنې یا داسې، نو هغې کې یو باقاعده چې کوم دی ثقافتي پروګرامونه داسې کېدل چې هغه د هغه به راوستی شو، لکه دا سندرغاړي به راوستی شو، نو خلک به چې کوم دی هغه زمانه کې ټانګو کې چې کوم دی هغې ته راتلل د لور لرو کول نه چې نن فلاني کلي کې تماشه ده، تماشه به ورته وي، ایله به راتلل ټوله ټوله شپه به تېروله. دې نه علاوه چې کوم دی ځوانانو به چې کوم مجلسونه کول د رباب او د منګي، نو هغه سیزونه هم ختم شو. خو دې نه علاوه پخوا دلته کې چې کوم دی په ودونو کې به چې کوم دی مخه یو دغه کېدو ډوډۍ به خور نه اوچتېده، چې څو پورې به چې کوم دی هغه نښه ویشتلې شوې نه وه. او شاید که تاسو له دا بهي ستاسو ذهن کې به چې دا روایت موږ چې کوم دی د گوتم بودھ د زمانې نه را روان دی، که هغه تاسو هسټري وګورئ نو څه وخت د گوتم بودھ ډولۍ چې کوم دی هغه خوشتېده نو نه مخکې مغې مخه ویشته. اوس دا چې زمونږ په ټوډري خوشه چې کوم علاقې دي هلته دا نشته، خو بره بیا موږ لږ شو بره صابیله چې کوم غریزې علاقې دي د ټوپۍ او د مرغوز او په دې علاقو کې اوس هم چې کوم دی د مخې دستور شته پسپرلي کې او پهاړ کې چې کوم دی هغه باقاعده د مخ او دغه مقابلې کوي. نو داسې ډېر سیزونه دي چې هغه د نوي دور سره چې کوم دی د میز نه لاړل.
د کلی د خلکو روایتي روزګار کر کرونده ده او دلته بیلابیل میوه او سبزی کرل کیږي. یو زمیدار ګل بادشاه په دغه اړه صدا سوای.
د دې ځای زمیدار چې کوم دی نو غنم جوار تماکو اوګه زیاته دلته کې کیږي، غنې د دې نه علاوه چې کوم دی نو هر قسمه سبزی چې کوم دی نو زموږ په دې علاقه زیاتې کیږي. او سبزی منډای چې کومه دلته کې ده د دې ځای نه دا سبزیانې چې کومې دینو پیړنۍ تا گیر چاپیرا سپلای کیږي پېښور ته سوات پالا منګوري پالا ضلع سوابی کې.
دلته په کال کې د یوې ځمکې نه څو وارې فصل اخیستې شي؟
غنم جوار خو بس په کال کې یو ځل دي کنه. د دې نه علاوه چې څوک تماکو کوي نو هغه شي وسره، او سبزی دوه قسمه دي.
د پښتونخوا د نورو کلو په شان د تور ډیر هم خپل ستونزې دي. د کلی خلک وایي چې ځوانان د زده کړو شوق لري، ولې دومره تعلیمي ادارې نشته چې د هغې د زده کړو تنده پکې سړه شي. دغه شان د کلی خلک د روغتیا د اسانتیاو په اړه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د کلی د ستونزو په اړه د کلی یو اوسیدونکی محمود احمد وایي
د ټول نه غټه مسله خو د سوی ګیس ده، چې د ډېر وخت نه لکه خلک په دې باندې سټرګل کوي او نه میلاوېږي. دویم اوس د دې کلي کې د ټول نه غټه مسله ده د سکولونو لري. دلته خلک ډېر زیات دي، د خوښ سکولونو ډېر خلک راځي د دې ټوډوري سکولونو ته، او سکولونو کې سهولت نشته. لکه زه تاسو له د ګرل سکول دغه در کولی شم مثال، ګورمنټ های سکول چې هلته کې موجوده وخت کې د 1000 نه سوا سټوډنټس دي، اور 21 د استادانو سیټونه دي چې هغه کې موجوده ټیم باندې 11 ڈیوٹی کئی اور نور خیر حاضر دی نشتے اور دا آل تا پاگ اسکول کی دا کمرو 1000 سٹورنٹ پارا پنز کمری دا ڈیرا دا افسوس خبرا بیا چھ بونگ دے بوائے اسکول نو ترش نو دام جی دا مسلونا ڈکتی او حالانکہ دل تک کے ٹوڈری خوشا کے ڈھیر زیاد پبلک اسکول نم نی خدا کے باوجود دل تک چونکہ خلق تعلیم پلا رجحان ڈھیر دے اور سہولتوں نہ کم لی نو دا یہ مین مسئلہ ہے او بلا خبردار چنتا برانچ روزونه چکم دی زمو د ټوډری نو دا ډیر زیات لگا خپل کې کرام دل تکې د یو بل مین مسله د ټوډری منډای را چې هغه ډیر یو ورته غونډه کې ځای ګرا ډیر ا مې شانت کې ټریفیک جام د بل مسله په ټول کې لیکل نه کاشه دا اکثر لگا دلته د مسله یې نه کاشه خلک ایجوکیټډ دی خو چرتا لکا سوک نگا نیشتے سوک یو بار نیشتے چدا خلقا پلو مسئلے حل پر راشنگا نگا
دغه ستونزو باوجود تور ډیر یو خیسته کلی دی چې د پښتنو د یوسفزی قبیله خلک پکې ژوند کوي. دا خلک ډیر ملمدوستي او د ژوند په خیسته اړخونو باور کوونکي دي. هم دې سره زمنګ د نن پرونه پای ترسي خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه خاد آباد او بریالی اوسه.
دا مشال ریڈیو دا